د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخ مو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. د سه شنبه یا نهې ورځ د مئی د میاشتې لسم تاریخ دی. په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه دراورو د خپلو همکارانو سره چې په سیمه کې دي د تازه حالاتو په اړه پوښتنې لرو او هغوی به موږ ته معلومات راکوي. یوه نیمه سندره هم تاسو ته د دې غړی په اوږدو کې خپرو، خو د دې هر څه تر مخه نجیب عامر څخه خبرونه وو.
سهر مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې د پاناما لیکس په لړ کې د ځان سپیناوی وکړي. افغان ولسمشر له مرکزي اسیا نه د برېښنا د لیږد لپاره ملي کمیسیون په کار ګماري، او د پاناما لیکس اسناد اوس پر لیکه یا آنلاین هم خپاره کړی شول. بشپړ خبرونه. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته ناظرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه وویل د پاکستان وزیر اعظم دې د اسمبلۍ په وړاندې وضاحت وکړي چې د پاناما لیکس معلومات سم دي او که غلط. نوموړي وویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی د عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم پنخه کول غواړي. نوموړي وویل دوی په دې اند دي چې د کمیشن سرنه باید د ټولو ګوندونو لپاره یو شان وي. د پاناما لیکس د معلوماتو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځنې غړي د یو شمېر نورو پاکستاني سیاستوالو په شان له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د امریکا د سنټرل کمانډ یا مرکزی قماندې راتلونکي قماندان جنرال جوزف ووتل پرون په راولپنډې کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ لخوا نن په خبره شوې یوه بیانیه کې ویل شوی چې دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دو اړخیزو معاملاتو باندې خبرې شوې دي. پوځ وایي امریکایي جنرال په سیمه کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د پاکستان هڅې ستایلې دي. حال کې دا چې په نړیواله توګه پر پاکستان دا تورونه هم لګي چې ترهګرۍ خلاف سمه همکاري نه کوي او وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزی آسیا څخه د افغانستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره به د څېړنې یو ملي کمیسیون وګماري. سو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. ښاغلي غني پرون په یو ویډیوي وینا کې د څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې په همدې ورځ په کابل کې د افغانستان د خلکو د شورا په نوم د هزاره قوم یو شمېر سیاسي مشرانو او زرګونو ملاتړیو په یوه غونډه کې د دې پروژې په اړه د کابینې وروستۍ پرېکړه وغندله. په دې اعتراضي غونډه چې د ولسمشر اجرایي رئیس مرستیالانو هم پکې برخه لرله، له حکومته وغوښتل شول چې که د برېښنا دا مزي د بامیانو له لارې تیر نه شي، دوی به د یو پراخ اعتراض په ترڅ کې د ارګ لارې وتړي. ولسمشر غني وویل په دې اړه د کابینې وروستۍ پرېکړه چې وایي د برېښنا دا مزي به د سالنګ له لارې تیریږي، د هغو ګامونو په دوام شوي چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې اخیستل شوي.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با معاهده
دی وایي د هغه وخت د حکومت مشرانو د هغه تړون سره سم چې د آسیا د پراختیایي بانک سره یې کړی و دا پرېکړه منلې او پر دې د نظر اتفاق درلود. ولسمشر غني وویل د دې پروژې په اړه د سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او د دې برخې د متخصصانو لخوا متوافق نظرونه وړاندې شوي دي. ده ویل د همدې لپاره د ملي کمیسیون ټاکي چې غړي به یې د دې پروژې په اړه د ټولو اسنادو له څېړنې وروسته یو بشپړ او منسجم لیدلوری وړاندې کړي. تحقیقاتي خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات پر لیکه یا آنلاین خپره کړي. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو او مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هیوادونو کې د شتمنیو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 200,000 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پر انټرنیټ لټولی شي. د خبریالانو دغې ټولنې وار له مخې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او ویبپاڼو کې د پاناما پیپرز د معلوماتو پر اساس مهم راپورونه وخت په وخت خپاره کړي دي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو او د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات نغښتي دي. د پاناما لیکس پاڼې او آنلاین برخه ښایي چې ګڼ شمېر پاکستانیان هم د ټیکس نه د ځان ژغورلو لپاره خپل شتمنۍ له ملکه بهر لیږدوي او په نورو هیوادونو کې د بېلابېلو لارو په واسطه خوندي کوي. له عراق را رسېدلي راپورونه وایي پرون په ختیځ ښار باقوبه کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه په شیامیشته سیمه کې ترسره شوې ده. اما خبري اژانس چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړ کوي لیکي چې یو ځانمرګي بریدګر د دیالا صوبې په مرکز کې د شیا ملیشو مرکز په نښه کړی دی. اټکل کېږي چې د وژلو شوو کسانو شمېره به لوړه شي. عراقي چارواکو د روان کال په جنورۍ کې په دیال ایالت کې د داعش وسلوالو خلاف د بریا اعلان کړو. د عراق یا د صوبه چې د ایران سره په پوله پرته ده کې شیعه او سنی مسلمانان ګډ ژوند کوي. دغلته د داعش خلاف امنیتي ځواکونو او شیعه ملیشو ګډ عملیات کړي وو، خو باقوبه او د صوبې ځینې نور ښارونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر بریدونو لاندې راغلي دي. د ایران پارلمان یو لوړ پوړی چارواکي وایي په سوریه کې شپږ ایراني پوځي سرتیري نیول شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې د مې په شپږمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جنګ کې دیالس پوځي صلاحکاران ووژل شول او لسو زیات ژوبل شول. د اسماعیل کوثری دغه څرګندونې ښکاره کوي چې تهران په لومړي ځل په سوریه کې د خپلو سرتیرو د نیول کېدو خبره تاییدوي. د اسلامي یاغیانو جیش الفتح چې د حلب په خانتومان کیمپ یې برید ترسره کړی و، له مخې په ټولنیزو رسنیو داسې انځورونه خپاره کړي چې ظاهرا ښکاره کوي چې د ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه په یاد کلي کې وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. له کله نه چې ایران د خپل سیمه ییز اتحادي یعنې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره خپل ځواکونه موظف کړي، دا په یوه ورځ کې دوی ته تر ټولو لوی رسېدلی زیان دی. تهران وایي دوی بشار الاسد سره د پوځي صلاحکارانو مرسته کوي.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. سلام پختونخوا غړی د خبرونو مو له نجیب امیر څخه واردل. په دې غړی کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. اپوزیشن ګوندونه وایي وزیر اعظم نواز شریف دی پر خپل کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسونو څخه د بچ کېدو تورونو سپیناوي او ډېر واکدار عدالت کمیشنې پلچنې وشي. د خیبر ایجنسۍ خلکو اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د استادانو د احتجاج له وجې د ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی، نو ځکه باید حکومت دا مسله زر تر زره حل کړي. پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو ته د مرګ ګواښونه کیږي، خو آیا دوی له خپل کار را ګرځولي؟
اوس هغه وخت نه دی چې موږ پکېږو، اوس وخت دی چې موږ ټول یو شو، موږ د دې مقابله وکړو.
د افغانستان په هلمند ولایت کې طالبان ولې په خپل منځ کې په جګړه اخته دي؟
لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام انم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. موږ سره له اسلام آباد زبوغ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه دا غی سره خبرې کوو. رابعه ستړي مشي
ډیره مننه.
رابعه، د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په نه ورتګ باندې خبرې کړې دي او مطبوعاتو سره هم د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل څه دی؟
بالکل بشیر، تیر ورځ چې د پارلمان اجلاس شروع شو، نو په دغه اجلاس کې د پاناما اسناد چې کوم دي، کوم چې د وزیر اعظم کورنۍ د داغې بهر ملکونو کې کمپین په هغې باندې بحث وشو. په دغه بحث کې دا غوښتنه وشوه چې وزیر اعظم نواز شریف دی پارلمان ته راشي او د کم چې په د کورنۍ اساسي دی چې کم په د تور دی نو هغه دی وداغي دی وضاحت وکړي. د قومي اسمبلی د دې غونډه کې چې د پارلمان د مخالفه ډلې چې کم مشر دی سید خوشي شاه وینا وشي تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه راځي. دا هم وویل چې مخالفه ډلې غواړي چې د پاناما لیکس مسله هواره شي. بشیر، د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي اسمبلی نه بلکې دا قومي نه بلکې نړیواله معامله ده او وزیر اعظم له وزیر اعظم پکار دی چې پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دي ورکړي. دا هم اوویل چې صاحب پیکار په پارلمان کې چې دي هغې باندې چې دي خبرې اترې کول پکار دي. بشیر، د دې نه علاوه کله چې دا غونډه وشوه او کله دا واک اوټ وشو نو د کم اپوزیشن ډلې دي یا مخالفه ډلې دي نو هغوی یوه غونډه هم شوې وه او په دغه غونډه کې چې دی هم دغه مشاورتي خبرې اترې وشوې د پاناما اسنادو په هکله. بیا د دې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې سید خورشید شاه وینا وه چې دوی فیصله کړې ده چې او دا غوښتنه کوي د وزیر اعظم نه چې دی اول د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې دي ورسره خبرې اترې وکړي. ده دا هم وویل چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو سره ضرورت نشته. دې نه علاوه سید خورشید شاه دا هم ویلي وو چې د پارلمان په بالسته باور لري او په کار وزیر اعظم له دا ده چې راشي او په پارلمان کې خبرې اترې وکړي.
صحیح شو، ډېره مننه رابعه، ډېره مهرباني. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او له رابعه اکرم خان څخه مو اوریدل چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ډلو پرون د وزیر اعظم نواز شریف پر نه ورتګ د احتجاج په ډول ویلي چې دوی به تر هغې پورې بېرته خپل کار پیل نه کړي تر څو چې وزیر اعظم د درغلیو تورونو د سپیناوي لپاره حاضر شوی نه وي. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي وو چې د وزیر اعظم پر کورنۍ بهر کې د کمپنیانو جوړولو او ټکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره باید یو ډېر واکداره عدالتي کمیشن جوړ شي. حکومت موقف دا ده چې وایي د اپوزیشن شرطونه نه مني خو څېړنو ته تیار دی. په دې اړه که نور څه معلومات راځي به هم تاسو سره شریکوو. تاسو مشال درډي وره
د مشال رادیو د نهه د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو وره او دغه خبرونه تاسو ته موږ نن سه شنبه نه ورځ ده نن تاسو ته خبرونه هیله ده چې را سره اوسئ. اوس هم له خبر ایجنسی رپورټ تاسو ته درورو، نږدې درې هفتې کېږي چې د قبایلي سیمو استادان د خپلو تنخواګانو د زیاتولو او نورو مراعاتو لپاره په اسلام آباد کې مظاهرې کوي. د دوی د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي. د خبر ایجنسی خلک وایي چې حکومت باید د قبایلي سیمو د استادانو مسلې حل کړي تر څو هغوی واپس خپلو سکولونو ته لاړ شي او د ماشومانو زده کړې دوام وکړي. د دوی په خبره د دوی په ځایونو کې تعلیم لاوار د مخه تر هګرو ځپلی دی نو په کار ده چې حکومت په دې برخه کې لا نور جدي ګامونه واخلي. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باړې خلک وایي چې د سرکاري استادانو د احتجاج له وجې هلته د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وایي دې نه وړاندې هم په باړه کې د نامنۍ له وجې خواوشا اووه کاله دغه سکولونه بند وو او چې اوس څه موده مخکې پکې حکومتي واکمني بحال شوه او دغه سکولونه شروع شول نو استادانو یې د خپلو نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړی او د تېرو ورځو راهیسې د نورو قبایلي سیمو په شان د باړې زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باړې یو تن جاوید پردی مشال ریډیو ته وایي
دا هم مخکې هم د موږ چې کوم سکولونه وو وطن هکوله دا بند وو دا مزید بیا نور هم موږ په ماشومانو باندې اثار غورځېږي دا خو به نور هم اوس بند وي نو په کور ده چې دا مسله زر تر زره حل شي. خو موږ حکومت له دا اپیل ده چې دا بحال شي دا سکولونه خو چې کومې مطالبې دي سوزونو آدم اغکلی شي
او یو بل تن خان پرده وی چه پا سیمه کی دا مخکنه دا تعلیم شرح دیر کمه دا او داسی احتجاجونو سر بپری نور اثر هم پری وزی
دل دا مخکنه تعلیم دیر زیاد کمایو نو مونگ چکم دا تیچران دی دا کم دا کرایسیز روان دی پا کاره چه امینه وی یا سنیتر یا بل داسی پی بند خپل استیند واخلی دی استازانو چکم جایز مطالبات دی پا کاره چه دا حل کی اویدین علاوه چکم دی پوشوی نو استازان لم پا کار دی چه غیر داسی کمی دو نجایز مطالبی وی اغونه دزبردار شوی مشومانو پا حق کی چه دا دوی مستقبل پا حق کی فصله وی
او دا باڑی اوسیدون کی کامران پریدی زیاد اکڑا
که مونږ چې کوم دمره واسم نشته و نه مره پیسې شته و نه ما یوه لور دوه واله چې هغه زه اغله لګم پرایویټ سکوله لګم ځکه چې حکومتي سکولونه ښه وای و دغه هغه لنجیب کې نه جوړولی و دا احتجاجونه هم نه کولی یو حکومت به توجه ورکولی سرکاري سکولونه نو مونږ چې کوم دغه جنکي و د ماشومان پرایویټ سکولونه تله لګلی
د خیبر ایجنسۍ د استادانو د اتحادیې صدر نصر شاه اپریدي سره مو په دې لړ کې خبرې وشوې نو دوی وویل چې مونږ په اسلام آباد کې وفاقي حکومت او د فاټا پارلیمنٹرین سارا خبر روانی دی او شکل د اپگریڈیشن یا د نوکریو د درجو د لوړوالی اعلامیه جاری کړي نو بیا به خپل احتجاج ختمو او سکولونه به خلاصو د خیبر ایجنسۍ د باډی خلک وای چې د استادانو غوښتنې دی زر تر زره ومنل شي او دغه سکولونه دی خلاص کړي شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
اف سی آر او پختانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نے روا خلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلای شئ. اوس هم یو بل رپورت ورزو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د مدني ټولنې فعالان ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی چې له وجې ګڼ روشن فکر کسان وژل شوي دي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان کې د قانون حکمرانی د نش برابر ده نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشري حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې کبله مظاهره کولې چې د دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خوري خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وجل شول. که څه هم د دواړو د وجنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې خو جبران ناصر د خورمزکی د وجنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړي. ناصر وایي د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولې. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان ځکه وژل کېږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دي ولاړې.
کله چې د بشري حقوقو فعالان ژوندي وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي نو هغه وخت ټول خلک خاموشه وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشري حقوقو فعالان وژل کېږي، بل هیڅ خاصه وجه نشته.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی اوس هم ځینې عناصر د ترګرو سخدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالي مرستې راځي. نو ده په خبره ځکه ترګرو سخدریزه د بشري حقوقو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانۍ وژني. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشري حقوقو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
داسې چې دي نو دا خبرې په هر څوک کوي چې یاره دا ذمواري د طالبانو خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچوي او دا ولټوي چې یاره دا زمونږ د اصلي کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو دا داسې خو نه ده چې هغې زمونږ د تفتیش رخ چې دی بل طرف اړولو کوشش کوي.
همداراز خبر پختونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعال نیلم چټان وای د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې د لکې ورکړل شوي او له درې ورځو راهیسې په کور ناسته ده. نوموړی وایي امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته یې خطر دی او له کوره دی نه وځي.
او یو پیری راته دمکانې د کور خواته را کړې وي. زه صرف دا وایم چې مطلب موږ وځنه نو بیا په نره وجل کوئ شاټ غاړي را باندې غور مه کوئ چې موږ ته لیټر کوئ موږ ته میسج کوئ او زما د کور په خلکو تاسو ما یېروئ چې موږ ستا روغ پټ کړو ډایرکټ مخامخ موږ سره خبره کوئ ځکه چې اوس هغه وخت نه دی چې موږ پټیږو اوس وخت دا دی چې موږ ټول یو شو موږ د دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشري حقونو فعالانو وجنه به هله بنده شي چې سخت دریځۍ ته د پای ټکی کېښودل شي او د په خبره د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي د نفرت خوروونکو مخه ونیول شي او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسي ادارې پیاوړې کړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا زمین نشوند سر نست دا
غیر فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تک کینی چون تک پل پلاو غوری چی نور غور بان کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه غنټه خبريږي په دیو کې د سولې پر لور خبرونه هم شته چې تاسو په کې د عدم تشدد د لارې د شخړو په حل باندې خبرې اترې او بحثونه وړاندې کیږي. اوس یو مطبوعاتي کتنه دراوړو. رایټرز خبري اژانس لیکلي چې په ایبټ آباد کې د امبرین ریاست سوزول او وژل په اصل کې د پاکستان په قانون کې نیمګړتیاوي په ګوته کوي چې دغه قانون دومره کمزوری دی چې د امبرین ریاست غوندې د وژنو مخنیوی نشي کولی. د دې لیکنې نورې مهمې برخې له مجید بابر څخه اورو.
رویټر خبری اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د هغې 14 کلنې جینۍ وژنې ټول پاکستان خفه کړی چې په مبینه توګه یې د خپلې یوې ملګرې د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه او بیا د یوې جرګې د پریکړې له مخه په سزا وسوځولی شوه. د مقالې له مخه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې همیشه د غریبو کورنو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره جرګې جوړیږي چې عموما چارواکي د دغو جرګو پریکړې او سزاګانې غیر قانوني بولي او نه یې مني خو عام ولس د دغه ډول جرګو پریکړې مني او عمل پرې کوي. اجان زیاتوي چې د سرخار اسلام آباد د 50 کیلومتره لرې د مکول په کلي کې د سړو یوې ډلې 14 کلنه امبرین ریاست د غیرت په نامه د کوره په زور راوویسته او بیا یې وسوځوله. د مکول ناظم زرداد خان اجانس ته ویلي دي چې دا ډول ظلم او وحشت مخکې چرې هم دغه سیمه کې نه و شوی او دغه جرګه یې هم غیر قانوني وبلله. د یاد کلي یو شمیر اوسیدونکو اجانس ته ویلي دي چې مخکې چرته دغه سیمه کې د غیرت په نامه څوک نه دي وجلی شوي او زیاتوي چې مخکې هم د جرګو له لارې خلکو ته وړې وړې سزاګانې ورکړل شوي دي. د مکول کلي یو کاروباري کس سردار نصیر احمد اجانس ته ویلي دي چې مخکې دومره ویره او ترهه چرته نه و لیدلې او د ټول کلي خلک ډېر پریشانه او حیران دي. اجانس لیکي چې دغه جرګه چې هر چا جوړه کړې وه او هر ډول خلک یې غړي وو خو د امبرین ریاست دا معامله په څرګند ډول په پاکستاني قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې څومره کمزوری دی. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسي توګه د خپل منځي اختلافاتو ختمولو په موخه چې څو کسان راغونډ شي او پریکړې کوي هغې ته د جرګې نوم ورکړل کیږي او په پنجاب صوبه کې ورته پنچایت وای. عموما دغه جرګې یا پنچایت په ټولنه کې هغه خلا پوره کوي کومه خلا چې د پاکستان په قانون کې ده. هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه په سوونو کسان وجلې کیږي چې زیاتره پریکړې پکې د ښځو په بدل کې ورکول او یا وجل شامل وي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو څخه دا سلام پښتونخوا غړې دا چې موږ په کې تاسو ته د ریپورتونو علاوه مطبوعاتي کتنې مرکی او د خبرونو سربیره یوونی مسندره هم خبرو. نو راځي چې د اسلم سالک په غو کې یو سندره وره.
چرتا دے دا قوم دزل درمان چرتا دے چرتا دے دا قوم دزل درمان چرتا دے سر چیتری نظار کی ہے غزوان چرتا دے نتا سکی پختو چرتا ایمان چرتا دے نتا سکی پختو چرتا ایمان چرتا دے جنازو کی قتل عام شوکنا ستاسو جنازو کی قتل عام شوکنا ظلم دو جمعات پدر و بام شوکنا جبر مو پتن دنیا دقام شوکنا تاسو احتجاج کو نا نا تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے دخمنان در ننو تلی دی کنا کورتا دخمنان در ننو تلی دی کنا ستاسو یہ پغوکش پیلے اخلی دی کنا ستاسو یہ خوبونا تخت ولی دی کنا تاسو احتجاج کو نا 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 ولی تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے تاسو کے پختو چرتا ایمان چرتا دے پزر گنو میان دی برش وے کنا ستاسو پزر گنو میان دی برش وے کنا خویان دی پا جڑا جڑا رنزورش وے کنا ونڈی پا خیرات گختو مجبورش وے کنا تاسو احتجاج کو نا 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 ولے 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 نشتا گجو خان او باکو خان چرت دے نشتا گجو خان او باکو خان چرت دے نتا سکھ پختو چرت ایمان.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او نه نیمې بجې کیدونکې دی نجیب امیرم سټوډیو کې دی. راځئ چې له هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته ناظریږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه وویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی د عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. پاکستاني پوځ وایي دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو باندې خبرې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د برېښنا د انتقال د پروژې د مسیر د ټاکلو لپاره به د څېړنې یو ملي کمیسیون وګماري، څو د دې پروژې په اړه له هر اړخیزې څېړنې وروسته یو بشپړ لیدلوری وړاندې کړي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 200,000 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي. په دغو اسنادو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو، د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات پراته دي. له عراق را رسېدلي راپورونه وایي پرون په ختیځ ښار بقوبا کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. د ایران پارلمان یو لوړ پوړی چارواکی اسماعیل کوثری وایي په سوریه کې شپږ ګیرانی پوځي سرتیری یرغمل شوي. د لاغې وروسته ده چې د مای په شپږمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جنګ کې 14 ایرانی پوځي سلاحکارانو وژل شول او 30 زیات ژوبل شول. او ولسمشر اشرف غنی د آزادې مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستۍ بریا مبارکي ویلې. له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي ولسمشر غنی د دوشنبې په ماسپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفوني تماس له لارې د دې بریا مبارکي وویله.
اوریدونکو تاسو له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز واورئ. د اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټکی وایي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمیر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتللو وروسته د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ډومبي قسط راتللو وروسته وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی و او ویلي و چې دوی بچي به هم د ټربیونل په وړاندې پیش کیږي او جواب به ورکوي. ورځپاڼه لیکي په کار خدا و چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي و نو پلټنې دې ترې شروع کړې شوې وې، خو اپوزیشن ګوندونو پر سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کولو نه دې ډډه وکړی شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلار جوړ کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق له مختلف قسمه خبرونه مخې ته راځي چې پکې د ګرانۍ، نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نیټ دایره غځول شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پښتونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړی دی چې پکې د اول نه تر دویشتم ګریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغې اضافې په نسبت ډیر زیات وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري ملازمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سہولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړي شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. د سره سره حکومت لدا هم په کار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قامي ادارې مستحکم شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ آف اپلایډ ساينسز اینڈ ټیکنالوژي ته هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی، کم سره چې با په صوبه کې هنرمندي او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو خې موقع په لاس راځي. ورسپانه لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا که په صوبه کې بیروزګاري کمه شي، نو بل خوا په صوبه کې به صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې اولس ته په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او وسوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه دراورو. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې په افغان طالبانو کې د حقانی شبکې د غړو د شاملېدلو سره افغان چارواکي داسې فکر کوي چې اوس د طالبانو په حملو کې شدت راغلی دی چې له وجې په افغانستان کې بدامنی زیاته شوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په یو لیکنه کې وایي باید نړیوال مشران د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته فرخنده اسد اوري.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملېدو سره په روان کال کې زیاته مرګ ژوبله مخې ته راغلې ده. په کابل کې د تېرې میاشتې په بمی حمله کې همداسې ویل کېږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر څلور شپېتو پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور ژوبل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بل خوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم له ځنډ ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنۍ وروستو د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقاني ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقاني ډلې یو مشر سراج الدین حقاني د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لا نور زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقانی ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقانی ډلې په اړه دا هم ویل کېږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرال بان کی مون یو لیکنه خپره کړې ده چې وایي د روان کال په ستمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کی مون لیکي جنګونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقونو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د شپېتو میلیونو نه زیاتو خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنګونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کی مون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپله ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځيږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اوري او د هارون بچا هنري غړی پروگرام تاسو د هر زیارت یا پنځمه پر زوړاندې کیږي تاسو کې د موسیقي او د هنر پاړه په بیلابیل لړخونو باندې د مختلفو هنرمندانو خبرې اوریدل شي او سندري هم پکې تاسو ته خبريږي د سندرو خبرو شروع راځي نو د زی کافریدی په کې یو سندرو ور
دا چی پټولو پختنو د ځان نگران دے سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گل نو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلم پټو کې بل پول دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د گل نو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د گل نو چې پرتې پور بل دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پټولو پختنو د ځان نگران دے سمره خستا افغانستان دے وی ګران دے سمره خستا افغانستان دے دا چې پټولو پختنو د ځان نگران دے سمره خستا افغانستان دے وی ګران دے سمره خستا افغانستان دے پشان د گل نو چې پرتې پور بل دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل دا چې پټولو پختنو د ځان نگران دې سمره خستا افغانستان دې وی ګران دې سمره خستا افغانستان دې دا چې پټولو پختنو د ځان نگران دې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د زی کافریدی په غو کې مو سندره اوریدله سلام پښتونخوا غړې د بیرته ریپورتونو ته ګرځو د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په چرنیز عملیاتو کې د داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې شپارس کسان نیولی دی. پرون چارواکو دا کسان جلال آباد کې خبرلان ته وښودله او وی ویل چې دوی کې دوه کسان پاکستانیان او څوارلس نور افغانان دي. دا چرنیز عملیات د افغانستان د دفاع او کورنو چارو وزارتونو د هغو پراخو عملیاتو برخه ده چې دی روسیو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل کړي دي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د دوشنبه یا ګل پورز امنیتی چارواکو هغه شپاړس کسان د ننګرهار د رسنیو په کور کې د خبریالانو په وړاندې ودرول چې د تیرو څو ورځو په دوران کې د بیلابیلو کشفي راپورونو په بنیاد او چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولي وو. په دې موقع د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال رسنیو ته وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني امنیتي او کشفي موجودینو د خپلو اپراتو په حالو ځلو په پایله کې شپاړس داعش وسلوال نیولي دي. دولس یې د بټکوټ ولسوالۍ د څلورم فارم په ساحه کې دو غوښتل چې په رخصتیو باندې ګاونډي هیواد پاکستان ته لاړ شي. د بیدارو پولیسو دخوا نه ونیول شله. همدغه شان ته د روداتو ولسوالۍ د امنیه قمانداني موجودینو په خپله سیمه کې د غزمې پر مهال درې تنه داعش وسلوال چې دوه پکې پاکستاني وګړي دي نیولي دي او د اسکی مینې ولسوالۍ موجودینو په خپله مربوطه سیمه کې یو داعش وسلوال نیولی دی.
د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوږیاڼي په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو پلټنو لپاره به ډیر ژر سرنوالۍ ته ور وپیژندل شي.
دوی په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. د دوی قضیه به نور هم څیړل کیږي او زموږ امنیتي منصوبین په خپل منځ کې لا هم زیاته همغږي لري او موږ هیله مند یو چې د خپلو نورو عملیاتو په ترڅ کې به نور وسلوال مخالفین هم وځپي وبینسي او د قانون منګولو ته به وسپاري.
مشرقیوال وایي چې د ننګرهار امنیه قمانداني منصوبینو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو په موخه چاڼي عملیات پیل کړي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې ګڼو وسلوالو تمرک ژوب له هم اړولې ده. د مشرقیوال په خبره د شفق په نوم پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان سوالاري به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیره یا هر څه کوي
دوستو مکالمه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، اوس هم یوه مرکه دراورو. د افغانستان په هلمند ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور او ملا رسول ډلو ترمنځ نښتې ډېرې شوې دي. د طالبانو د خپل منځیو جګړو ورته رپوټونه له هرات ولایت او فراه ولایت څخه هم ورکړل شوي. په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د څارنې قمندان عبدالجبار قهرمان وایي دا د مالي ګټو جګړې دي او دواړه غاړې کوشش کوي چې دا پینو پرکر او نورو مالی سرچینو کنټرول ولري. هغه سره زموږ همکار اجملان مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د جګړو په اړه نور معلومات غوښتي دي.
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بر لاس ولري. د شینډنګ څخه بیا فراه، بیا نیمروز، بیا هلمند، دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېر په اصطلاح باندې عمق پیدا کوي او ډېر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شینډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شینډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل. او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي،
قهرمان صاحب،
پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب، فکر کوي چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېره پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاله جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی عمق د قضیه وپلټي. دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاله جګړه ده، او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم د دغه دپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده، دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې هم ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړي دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو که نه؟
دغه خپله د دولت دپاره یو ډېر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښیي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کېږي چې دغلته څخل چې ټاکل شوی وو عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مشاکله کې کمی پیښي منځته راغلي، دا چې په دیشو کې کمی د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې پیښي، دا چې په نوزاد کې پیښي رالي، دا چې په ترخناور کې پیښي رالي، دا چې په مرچک کې پیښي رالي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قومندانان هلته ټارګېټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چیشته وایي. ایا سم د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده، دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر چې ډېر روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کامل دولت تسلط حاصل کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ تر څنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدل.
بالکل اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري او د ځوانانو غږ خبرونه هم تاسو په ژوندۍ بڼه خپریږي او به تاسو په تکراری بڼه هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو بیلابیل نورې اونیزې خپرونې او ورځني چارو د ریپورټونو علاوه کلتوري او تفریحي پروګرامونه هم وړاندې کیږي. اوس کراچۍ څخه تاسو یو رپورټ دراوړو. د پښتنو د مخې په نامه د نښه ویشتنې لوبه کراچۍ کې هر کال کیږي. سږ کال د مخې سیالۍ د ښار په سلطان آباد سیمه کې وشوې چې پکې 20 لوبډلو برخه اخیستې وه. د کیماړۍ سیمې لوبډلې دا سیالۍ وګټلې. زموږ همکار محمد عمران دې لوبې ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړ.
یو میاش روان د مخې په دغه سیالیو کې په اخیری ورځ په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړ او دواړو لوبډلو ته ډاډ ورکړو. په دې لوبه کې هر لوبډله په 20 لوبغاړو مشتمل وي او هر لوبغاړی 2-2 گزارونه کوي. په اخر کې چې چا زیات گزارونه په نخصم ویشتلی وي هغه بریالی وګرځولی شي. د بونیر سره تعلق لرونکي عمر یوسف خیل وایي چې په خصوصي توګه دې لوبله د کلي نه راغلی او په کراچۍ کې چې څومره هم یوسف زی قام آباد دی هغه دا لوبه خوښوي او په باقاعدګۍ سره هر کال د دې په سیالیو کې برخه اخلي.
تقریبا یو میاشت وشوه چې سلطان آباد په دې علاقه کې دا ټورنمنټ کیږي او د سل په خاوره باندې په کراچۍ کې د دې ټورنمنټ باقاعده پرانیسته چې شوی وه هغه په کال 2002 کې شوی وه او په باقاعدګۍ سره تر اوسه پورې هر کال دا ټورنمنټ کیږي. د کراچۍ په دې کالونو کې په هر کالونو کې دا ټورنمنټ کیږي.
د سلطان آباد اوسیدونکو امان الله خان وایي چې کومه سیمه د دې لوبې فائنل وګټي نو هغوی بل کال لا په خپله سیمه کې د دغه سیالیو بندوبست کوي. د کومې خرچه چې ځایي خلک او د لوبې خوښوونکي په خپله ورکوي.
کم کالونه مونږ څنګه تیر کال 2015-2016 مونږ بیا وویل نو دې ټولو دا ناستې پاستې دا چه دا اوبو دا کسان تاسو بهین دا ګرځي اوبه مړي چه ولمن ورکی دی دې آس دې بیا مونږ دا ټول میلمستیا کوو خو په دې کې زموږ سره د چا تعاون نشته.
د کراچۍ اوسیدونکي دا ګیله هم کوي چې د دوی سره داسې څه خاص ځای نشته چې هر کال د دا قسم لوبو تابیا وکړي. د لوبې په پای کې د قانون تر مخه دا اعلان وشو چې را روان کال به د موخې دا سیالۍ د کراچۍ کې ماړی سیمه کې تابعیا کولای شي ځکه چې د ګټون کې لوبډلې یعنی ینګ داروړی بالا تعلق د دغه سیمې سره دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خپرونې تاسو هر ورځ نه ساته اوریدلی شئ. د سلام پښتونخوا د دې ګړۍ په اخیری شیبو کې یو دا ګړۍ تاسو ته په یوه سندره باندې ختمو. په بله ګړۍ کې بیا در سره زه بشیر ګواښه او زما همکار نجیب عامر در سره یو هیله ده چې تاسو راسره پاتې واوسئ ځکه چې د مشال ریډیو نه تاسو ته بیلابیل تازه رپورټونه او مرکې او همداراز نور پروګرامونه هم وړاندې کوو. راځئ چې دا سندره واورو.
لکه اوښکې او لاله